باشد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1204501
آزادی رادیو اوریزه امید زهیر مالیم پر روانه خبری پروگرام کې به په کابل کې د اهلی هونو دو پر عبادت زید نړیوالو خبرګونونو او د طالبانو لنوی او څرګندونو خبر شي. خو لمړی لند خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په کابل کې د اهلی هونودو پر عبادت ځای پرونی برید غندي. ښاغلی بنت نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سیکانو په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګاکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. ښاغلی بنت زیاته کړې د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا. په کابل کې د اهلی هونودو په ګوردواره په پرونی برید کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. د زابل اړوند د نورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ د ټکر په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی آزادی رادیو ته وویل
15 کس شهیدان دي، درې کس شهیدان د شاجوی روغتون کې، دوه شهیدان په زابل ولایتي روغتون کې، څلور شاوخوا زخمیان دي.
د کابل کندهار پر لوی لاره ډېرې ترافیکي پیښې کیږي چې علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک خرابوالی خول کیږي. پرونه وړمه ورځ هم په هلمند کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ او دولس نور ټپیان شوي دي. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په روسیو کې نیول شوي دي. د جبهې پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه چې د طالبانو په وړاندې یوه له جنګېدونکو ډلو ګڼل کیږي ویلي په پنجشیر کې د طالبانو یو څرخي الوتکه وړمه ورځ د دوی لخوا ویشتل شوې او د طالبانو څلور غړي اسیران کړي دي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله ناسته وه او وروسته یې بیرته الوتنه کړې. خو طالبانو د دفاع وزارت پرون ویل الوتکې ته د تخنیکي ستونزو له کابله ناسته ورکړل شوې وه، خو د وزارت په اصطلاح د باغیانو لخوا ورته اور اچول شوې او دوی له سیمې تښتېدلي دي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر بارانونو وروسته سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه کړي دي. چارواکو پرون شنبې وویل چې د سیلابونو ویجاړۍ هم پیښې کړي او په میلیونونو کسان یې لالهنده کړي. که څه هم په بنګلادیش کې وخت ناوخته سیلابونه بهیږي، خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي. او پرون په سلګونو کسانو د اوکراین د پلازمینې کې په دوو ساحو کې سره راغونډ شل او د رومان راتوشینی پر مړینه یې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 کال کې د غرب پلو انقلاب پر مهال د خپلې مبارزې له امله زیات مشهور شوی و. دغه څلېرویشت کلن فعال د جون میاشتې پر نهمه د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. ویر کوونکو په دواړو ساحو کې د دغه فعال عکسونو ته د ګلو ګېډۍ کېښودي او هغه بینرونه یې له ځان سره لیږدول چې راتوشینی عکسونه او ځینې شعارونه ورباندې چاپ شوي وو. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ، ادرس مو azadiradio.com. طالبان مانی چې په کابل کې د اهلی هونودو پر عبادت ځای د برید پر مهال لازم امنیتي تدابیر نه ونیول شوي.
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي.
په سپین بولدک کې د پاکستانی ملیشو لخوا د افغانانو د زورونې دوام او د خلکو شکایتونه.
شنیان خو مشو روزنانو ته لاس ورواچی پیری بی عزتی ورسی.
ځینې سازمانونه وایي په وروستیو کې په رسنیو کې د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. او د اوکراین جمهور رئیس پر دې هیواد د روسیې د غیر موجي برید له پیل وروسته په لومړي ځل له پلازمینې کیف وتلی او میکولایف ښار ته تللی دی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د رواني خبري ټولګي دویمه نیمایي د زده کوونکو لپاره ځانګړې شوې خبرونه درسي ساعت ته جلا شوې ده. د هند په نوي ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو یا عبادت ځای د تنظیم کمیټې له افغان سکانو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې. دې کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت هم وسپاره چې په کابل کې په پرونی حمله کې لټپې شوي او سکانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه هم پکې شوې. پرون سهار د کابل په کارتي پروان کې د سکانو په ګوردوارې حمله کې د ګڼو شخصیتونو او سازمانونو د عکس العمل سربیره پر دې حمله کې د طالبانو یو سرتیری او همدارنګه یو اهلي هنود افغان ووژل شو.
د هند پلازمینه نوی ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت وسپاره او په هغه کې له هغو افغان سکانو سره د بیړنۍ همکاري غوښتنه کړې چې پرون په کابل کې د حمله پر مهال ټپیان شوي دي. د دې کمیټې مشر هرمیت سنگ کالکا ویلي حکومت باید د هغو وګړو سمه درملنه یقیني کړي چې په پرونی پېښه کې ټپیان شوي او هند ته د هغو سکانو لېږدول تنظیم کړي چې غواړي هلته ولاړ شي. وسلوولو پرون سهار وختي د کابل په کارتي پروان کې د سکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله ترې وی 14 وروسته پیل کړ چې لسیمي د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت وایي پېښه کې دوه کسان وژل شوي او و تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې یو د طالبانو امنیتي کس او بل د سوندر سنگ په نوم افغان شامل وو. تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو یا هم د راټولېدو پر مرکزونو حملې سوي دي. په پخوانی مشرانو جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي انارکلی هنریار وایي افغانستان نن سبا د مذهبي اقلیتونو په یو زندان بدل شوی.
افغانستان د اقلیت د مذهبي او دینی لګکیو قبرستان ګرځېدلی متاسفانه. یو دلیل چې دا حادثات جانی تلفات ډیر نه درلود دا و چې افغاني هندوان او سکان اوس په افغانستان کې ډیر نه دی پاتې. بله مسله دا چې زه په ډیر اوازې وایم چې دا په دې حادثه کې د پاکستان لاس ده. خو هر وخت مونږ د سیاست د هغه استخباراتي مسایل قرباني کیږو.
ځینو تحلیلګرانو لیکلي چې کابل کې د سکانو پر ګوردواره دا حمله د هند د تازه هڅو په عکس العمل کې سوي چې غواړي له افغانستان سره په ځینو برخو کې بیرته همکاري پیل کړي. د هند یو هیئت چې مشري یې د هند د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلومات جی پی سنگ کوله د غبرګولیا جوزا پر 12مه افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو بحث وکړ. په نیوی ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې په افغانستان کې د پاتې هندوانو او سکانو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې تر پرونی پیښو وروسته ازادي راډیو ته وویل د دغه سی پیښو مخبه نیول کیږي.
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي. بل موضوع دا ده چې لکه کوی د حقوقو د خودي ازادۍ او د مذهبي چاپېریال تامین لپاره مخکې مقتدر درلودل خو دغه جنایتکارانو په داسې وجې باندې حمله وکړه چې هغه طبعاً
تر دې مخکې د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره د 2006 میلادي کال د مارچ پر 15مه د لیزه حمله سوې وه چې پکې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت اخیستی وو. خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر مرستیالې د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کړي. کیلی کلمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته هم سفر کړی او پاکستان ته تللی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په افغانستان کې د داسې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیاله وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و پاکستان ته لاړه. پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغې لیکلي چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو این ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغې ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون شنبه پر خپل ټویټر خپره کړې، میرمن کیلی کلیمنس ویلی
شپږ میلیونه افغانان له خپلو کورونو بهر دي، درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بېځایه شوي او له شخړو اغېزمن شوي کسان دي. یو این ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په وروستیو کې افغانان چې د سپین بولدک له لارې چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیانې زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې دغه ستونزې حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو روشونو باندې لاس په کار سوي سي د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي، د دې مخه ونیول سي. او هغه هیوادونو ته موږ ویلي ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کوي، خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه. هغوی دغه خپله میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسي څو چې افغانان بېرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي، دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې په رسنیز محدودیت د اندېښنو په دوام ځینې سازمانونه وایي په وروستیو کې په رسنیو د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان پخوانی مشر ویلي نن سبا په افغانستان کې د اطلاعاتو ترلاسه کول تقریبا ناممکن شوي دي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ د یو بنسټ یوه غړی وایي طالبان وخت نا وخت د پیښو پر مهال سیمه کلا بندوي او رسنیو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکوي. همداسې یوه پیښه پرون هم تکرار شوي. تفصیلی په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وایي نن سبا په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. هغې پرون د یو خبریال یو ټویټ بیا ټویټ کړی او ورسره لیکلی دي چې طالبان د ملکیانو د مرکزوب لپاره د اطلاعاتو د خپرېدو مخه نیسي. د سکندر کرماني په نوم خبریال چې میرمن اکبر یې ټویټ بیا ټویټ کړی پرون یې لیکلی چې د سکانو پر ګردواره د حملې پر مهال یې له یو روغتونه بهر د سکانو له خپلوانو سره مرکه وکړه، خو دوو طالبانو یې مخاوني ولا او هڅه وکړه چې سوي ویډیوي مرکه ډیلیټ کړي. په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پیښو پر مهال رسنیو ته یا په ځانټ یا په بیلابیلو بڼو خبرونه ورسیږي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
مخکې له دینه چې رسنۍ حقایقو ته لاس پیدا کاندي او هغه محل د حادثې ته ورسیږي، دوی محل د واقع معاصره کوي او خبریالانو ته او رسنیو ته حق نه ورکوي چې هغه حالت یا هغه وضعیت چې ده هغه انځور کاندي او ریپورټ یې کاندي. په دغه ارتباط باندې طالبانو د معلومات ته لاسرسی کافی اندازه او وحشتناک شکل باندې محدود کړای دی.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ وکړه په لسګونو رسنۍ بندې شوې. پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو نیولو لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه ورکول کیږي. طالبانو ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په کار ده رسنۍ هم د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال تر چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو اوري په داس حال کې چې طالبانو په کندهار کې د حجاب د تبلیغ لپاره بینرونه راوځړول او هلته خزي لساروي سره تشبيه کړي د اروپאי ټولنې ځانګړي استاذي په یو ټویټ کې لیکلي چې د خلکو لساروي سره د ورتوالي او دوی سره د ورته چلن ترمنځ واټن ډیر لنډ دی هغه ویلي چې دا د یو مسؤول مشروع او د منلو وړ حکومت استازیتوب نه کوي یو شمېر افغان میرمنې هم دغه ډول تبلیغات د انسان په توګه د ښځو پیدایښت او طبیعت ته د سپکاوي په نوم بولي خو د طالبانو حکومت دغه پوسټر ته د ښځو د حجاب د ساتلو لپاره د هڅونې په سترګه ګوري او بیا هم ټینګار کوي چې هغه ښځې چې بې حجابه وي دا پخپله د حیوان لوري ته تلل دي تفصیل په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې په یو بل بورډ چې لیکل شوی هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ شوی په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر شوی ویل شوی چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې وروستیو کې په کندهار د حجاب بینرونو په اړه خبرګون خودلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو له څارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنځ ګام اکثرا لنډ وي هغه زیاته کړه له دې کړنو څخه هیڅ یو د یو بایزته مشروع او مسؤل حکومت ځانګړتیا نه ده کوم چې د خپلو ادواو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له څارویو سره د ښځو پرتله کول ښځو ته ښکارا سپکاوی ګڼي یو ښځې چې نه یو تل پر راپور کې د امنیتی دلایلو لمه خینو مخستل سي ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نور موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت لمه خینه بلکې د سیاسي انګیزې لمه خې معاملې کوي
په اسلام کې حجاب د پوښ کولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه لپاره هم ده او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناقصولو لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول
یو بلی افغانی میرمن واجیه امیری وویل
زنان افغانستان
افغانی خزی ټول حجاب اغوندي او طالبانی حجاب پر خزو د ظلم او سپکاوی لپاره یو بهانه ده
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول شوی پوسټرونه خزی حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي
دا یو هڅون کې بحث دی چې د خوځو په هوی لپاره لیکل شوی او خدای مکړه خزه د حیوانات سره نه دی تشبیه شوی تفسیری ناسم تعبیر شوی هلته ویل شوی کومه خزه چې به حجاب وي هغه په خپل د څاروي لور ته تلل دی انسان یو اشرف المخلوق دی او له حیوانات سره یې توپیر دی چې په حجاب پوښل کیږي
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلی د خزو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي دوی په دې وروستیو کې د خزو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمی بللی دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په داسې حال کې چې د اوکراین ځواکونو د سویرودونیتسک ښار په شاوخوا کې د روسي پوځیانو پر خلاف جګړه روانه ساتلې د اوکراین جمهور رئیس له کیف بهر یو نادره سفر کړی په همدې حال کې د اوکراین چارواکو ویلي چې ډېر ژر به له روسیې سره د سولې خبرې بیا هم پیل کړي
که څه هم روسي ځواکونو پر لیسیچانسک ښار چې د سویرسکي دونیتس سین پر غاړه پروت دی سختې بمباري پیل کړي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون شنبه له پلازمینې کیف بهر یو نادره سفر وکړ هغه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره د اوکراین په جنوب کې میکولایف ښار وکوت د اوکرين پوز وی په لیسچانسک سیمه کې د اوکرانی پوزیانو پر سنگرونو او ملکی بنسټونو د روسي ځواکونو د توپچی ځواک راکټي او د هوانونو پر لپسې ویشتل دوام لري. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون په خپل ورځني بولټین کې ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي ځواکونو احتمالا د ایزیوم شار په جنوب کې چې د سیویردونسک شار په 115 کیلومتره کې پروت دی له شمال څخه د دغه شار د کلابندۍ لپاره بیا پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیف ته تر یوه نا اعلان سوي سفر وروسته ویلي لویدیز باید له روسیې څخه د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره له اوکراینیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون په سن پیټرزبورګ کې د هغو راپورونو په اړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو د رسمیت پیژندلو د احتمال په اړه ورکول سوي وو وویل
موږ نه تایوان نه کاسوو نه جنوبي اوسیتیا او نه هم ابخازیا په رسمیت پیژنو. په ډیر احتمال دغه اصل د هغو دولتونو په اړه صدق کوي چې زموږ په نظر لوهانسک او دونیتسک دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سن پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې پر اوکراین د مسکو د یرغل دفاع وکړه. خو د بریتانیا صدر اعظم وویل که پوتین د بریا ادعا وکړي دا به یوه غمیزه وي. د اوکراین چارواکو ویلي چې کیف په پام کې لري له روسیې سره د سولې خبرې د اګست میاشتې تر پایه بیا له سره پیل کړي، هغه هم د حملې ضد د عملیاتو له ترسره کېدو وروسته. د اوکراین مخکښ مرکچي دیوید آرخامیا له امریکا غږ تلویزیون سره په مرکه کې له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دی په دې باور دی چې دغه خبرې له درېدلي حالت سره مخامخې سوي او اوکراین به په بېلابېلو سیمو کې د روسیې ضد حملې ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار سپین بولدک چمن ترمنسلون کې افغان مسافر له هم د پاکستانی عسکرو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافرو سره د پاکستانی سرحدي عسکرو چلند غیر انساني او آن مېرمنې هم تلاش کوي. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزو د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستاني لوري سره حل کړي. تفصیلي په دې راپور کې
د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند تاوتریخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کېږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمد الله په نومونو دوو مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وښتونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی وایي د طالبانو حکومت مسافرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د پاکستانی لوري سره دی د مسافرو د ستونزو په اړه خبرې وکړي.
سراسر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې. ظلم دغه ظلم دی شروع زموږ زنانې وهي په ډنډو په چلاخو زموږ په جوړي وي په دورځي په سوو انسانانو کې بیرانی چې زړونه کې خرابېږي د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده. د دې خو اوري کدا خو اوري په سوو انسانانو ولا سره ټک المرته درولې دي په لنګي
پرور پر دروازه خدای کوپر شروع دیشه پنجابیان دی په یو ولا د زلمې شروع کړی دی زنان او نارینه او سپنجر د خمو شروع چنیان خمو شروع زنان او تلاسر واچی پیری بیزتی ورسی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره یې حل کړي.
دواړه لوري په سلام کوم شروع کړي دي. وزارت هم په لاس په کار دی یو هیئت یې ټاکلې دي چې له دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایط په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کار یا پاکستانی پیژندل پاڼي په شودلو سره تګراته کولای شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ.
په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکي چې اوس له دندو ګوښه شوي وایي د ژوند بدې ورځې تیروي. د دوی په خبره اقتصادي ستونزو ورته رواني ناروغۍ پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکې بې وزلۍ له امله 70% افغانان د خوړو لپاره هیڅ امکانات نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
شپږویشت کلنه میرمن چې د تیر حکومت له پوځیانو څخه ده دا اوس بیکاره سوې او د روزګار د سختیو کیسه کوي. نوموړي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې په میاشت کې 40,000 افغانۍ تنخوا درلوده. دا وایي دې اندازې تنخوا یې د درې کسیزې کورنۍ لپاره بسنه کوله، خو اوس دا او میړه یې بیکاره دي او آن د خپل یوازیني ماشوم د وچو شیدو پیسې هم نه لري.
د دې خوانی پوزي میرمن په خبره امنیتي او اقتصادي ستونزو له روحي پلاوه تر ټولو سخت حالت سره مخ کړي ده. تازه د سره صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سرې میاستې ټولنې په یو ګډه خبر پاڼه کې راغلي چې د زیاتېدونکو بېوزلۍ په ترڅ کې 70% کورنۍ د خپلو لومړنیو خوراکي او نورو توکو د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې پکې ویل شوي چې بېوزلۍ په ځانګړي ډول پر هغو کورنیو چې سرپرستانې کونډې ښځې، زیات عمر لرونکي کسان، معلولین او ماشومان دي زیان رسوونکی اغیز کړی دی. په دې خبر پاڼه کې د ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبر پاڼه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مشر نصیفر مغندي له قوله لیکل شوي چې زیاتېدونکي اقتصادي ستونزې د هغو کورنیو لپاره درنه ضربه ده چې هڅه کوي له یوې ډېرې بدې وچکالۍ او خوراکي ناورین سره چې تر اوسه ورسره نه دي مخ شوي مقابله وکړي. هغه وچکالي چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته کړي او د نه وړاندوینې وړ ناروغیو پر وړاندې اغیزمن کړي دي. پنځویشت کلنه خاطره هغه مور ده چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د ماشوم ناروغیو هم اندېښنې ورزیاتې کړي دي. خاطره د جمهوري نظام له سقوط مخکې د مالي وزارت کارکوونکې وه. د هغه تنخوا چې ترلاسه کوله د خپل خاوند لپاره یې پرې هم یو آزاد کاروبار برابر کړی و، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوه او مالي ستونزې د دې لامل سوې چې خاوند یې هم نور کار ونه سي کړی. خاطرې ازادي راډیو ته وویل:
څلور ماشومان لرم، یو ماشوم مې ناروغ دی، قرض راکړه شوی دی او په سر کې یې هم ستونزه ده. نه کوم عاید لرو او نه کوم پیسه چې ماشومانو ته پرې رسېدنه وکړو. ورځ په ورځ بهتره کېږي. مخکې مې خاوند چې په ورځ به یې وشول کار به یې کاوه، اوس 5000 افغانۍ نه لري چې کارکاري پرې وپلوري.
له دې سره د سره صلیب نړیوال فدراسیون افغاني سرې میاشتې ټولنې ته د بیړنیو مرستو وړاندې کولو، روغتیایي خدماتو رسولو او په ولایتونو کې د 1 میلیون زیانمنو کسانو لپاره د مرستو رسولو په هدف د 80 میلیونه سویسی فرانکو غوښتنه کړې ده.
او سم ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. د ګرمسیل ولسوالۍ کې روډ ډېر سخت وشکلې ده. د تیل ډیزل په 210 کالداري دي. موږ بزګران او کروندګر نس کولې چې تیل رانی سورو. دغه پیغام راته نشه کاس منل.
نظیر احمد د هلمند ولایت نه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د اسلامي امارت والا صدا غوښتنه ده چې لا شان ارزانه کړي، د خدای لپاره ارزانه کړي. پر دغه دکاندارانو د 40 کالو شی ورته یې منګردی په د اوس په نرخ ورکړي. دغه شان ارزانه کړي د خدای تعالی سو بیرېږي.
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او ګران اوریدونکو، زه د کندهار پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې تاسو سره د مشکل شریکم. اول د استادانو مشکل دی چې درسونه مو شش کال ډېر کمزوري وه. خدای دې وکړي درسونه مو سم سي. او په دوم قدم کې مو دغه نالان چې په دغه کې ولاړ دي پوهنتون په انګړ کې، نو ډیر نالان هم دي، ډیر تکلیفونه خواري ورسره زحمتونه ورسره کښل شوي دي. نو دا پنځه شپږ میاشتې له اته نه میاشتې کېږي چې اوبه شوي نه دي. نو د مسؤلینو څخه دا د مسؤلینو څخه دا غواړم چې دغه نهلان د پوهنتون د اوبه شي او پر وچېدو دي چې ډېر مصرفونو تکلیفونو خواري خواریو تکلیفونو زحمتونو ورسره کښل شوي دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.